جیبونه ته ورځي. خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې. راپور پسې وروسته دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیات له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړ جاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړ جاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که 100 ټنه وي، هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د 13 کلو سره که چېرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هېواد ته راوارېدېږي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هېواد د مالیې وزارت ته ورپېژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابق ناټو د قومندانۍ د هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برات ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېری د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیحون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پرېښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
تر شنه آسمان لاندې.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم. دا خپرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خپریږي.
زیر آسمانه که بود
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا د بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ساسي په چوپړ کې. دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزه راخستل چې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیسو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزه سره مخ ده.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغو د پاره دی، د شرکت لغو. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم. زم او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په آیستاب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې یو 15-16 میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال سو کری اون کونه کی دلتا انتقال سو دی تا دوا کال کی کی دلتا انتقال سو دی د مولیا د نګان دی یو بخش دلتا دی اوس کار دلتا باندې او اخر دوسیا وروکو سالور کال وروکو او یو کال مخ کی چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې د شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله ای داد یو مکتوب لیکي چې د په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې د شرکت کار خلاص دی بندي. زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې د لیک پکې و لیکي چې د شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخې ته کې خدا. خاغلی شیرزاد یې په اړه وویل:
د شرکتونو د لغوي پر ارتباط باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نش کولای چې حسابات بانکی د شرکتونو مستقیما چک کړي. فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کو. په لحاظ مالیاتی اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي. په لحاظ مونږ درخواست کړی د افغانستان سترې محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کېږي مونږ ته اجازه راکړی شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي مونږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونې تصفیه کړو او لغوه ته یې ولیږو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په داوطلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ یې چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسره یو وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شیزاد صاحب، دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته، مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهیږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو وکړه. دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې د پاره مونږ سره واقعي پاتې دي، دوی کارونه خلاصو او دوی مالیاتي دوی تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسره یو وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من هیڅ دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري تر څو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل کو صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکې
دوستانو، داواد د انصاف پلټکې د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي، 0992 9 3.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
ډېر زیاته مننه وزیر صاحب چې موږ ته مو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړې. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی. فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانېدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خنډونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید وایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې قربان سرمایه گذاری وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د 13 او 15 کاله کې شروع شو، خو تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه گذاری وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسي زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاری نه ده شوې. د باغونو میوجاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم په همدې شان. نو چې کچېره وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاری نه شوی، بلکې مونږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې باوجود هم مونږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالر خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلی مارکیت ورته شته دی او هم خارجي مارکیت ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیر بنا او سیستمو باندې سرمایه‌گذاری وشي.
بین احساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړې که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه وه؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافی اندازه نه دی سوی؟
دا خو ټولو ته معلوم دی څومره پیسې چې تیره 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا دا دومره پیسې په دش آیتسانه شرایط بیا به نه راځي. بدبختانه دا وایم زما برداشت دی یا خلک هم ده زمون ټول هم دی باندې اعتقادم لرو چې سرعت د حکومت اولویت کې نه و او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینالمللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دی کار کوي هغوی اولویت کې هم نه و. دویم موضوع چې مونږ یو ډېر واضح برنامه ورته مونږ نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې مونږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو او پیسې چې و اخواته لرو. تیره درې څلور کاله کې یا 5 کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه و. نو دا زما په نظر چې تر اوسه مونږ دومره پرمختګ نه دی کړی همدا چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه و.
تاسو چې د زراعت د یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا 2 میاشتې کېږي چې ټاکل شوی یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه و سوي په دقل تاسو هغه اساس کښېښوی یا تاسو پیل کړل؟ کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامه دی. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس مونږ یو واضح برنامه دی ملي د آبیاري ملي برنامه چورته وایو چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی کوم منطقې باندې کار وکړو چې مونږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی د اقتصادي لنګنه مونږ ته موثر دی. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوي ورسیږو یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیز مونږ مطالعه وکړو که چیرې غواړو خودکفا شو د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب هم داسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې اول مسوده تکمیل شوې ده نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی رهنمایي کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلې وه هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي هغوی ته قرضې پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مو شروع کړی دی چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی؟ مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړی و. 45 کاله پخوا ډېر مشهوره و مونږ د بانک زراعتی انکشافی د انکشافی د زراعت انکشافی بانک دیر مشهور و. نو سا مطالعه کهو چه دی شرایط لپاره سنگ بانکی چاد کهو زمونگ یا برنامه ده قرضه شده آیا ده تبدیل کهو بانک ده یا سرنا ایجاد کهو یا بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نور بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نشي، نو دا خپل مطالعه کوو. ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي سړي چې دی هغه سرمایه نیاز چې دی هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جاني سره مو خبرې کړې ده، یو سي دي سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې ده خوش کوي چې کامیاب کړو.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسي کولای د غنمو د دولت تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کومه حده پر دوام کوي چې بل اخر افغانستان د بهر څخه غنم واردوي بیا به وکړي سي په خپل شو درېږي په لدی اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاد کړو، بدبختانه تیر دیالاس کال کې د سبنامې باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کار کې څه کارونه وکړو او کوم کار کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې موږ دا برنامه مو شروع کړې ده چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال موږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. دیالاس کال کې افغانستان ته غنم وارد دي، هغه نه مخکې ځکه موږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر مملک دی چې یو نیم نور مملک هم که دی خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چې غنم واردېږي زموږ تلاش څه دی چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې ده لکه زموږ سره مراد وکړي چې زمون خلک عام خلک لپاره دا قیمتي راټی چی دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چوالدیږي اما یقین خې کیفیت په خې قیمت تو ما یم کله چې هغه سره خبرې کوو قیمت او کیفیت کې قیمت یې مونته خې کی او کیفیت خې نه مونته ضرورت نشه او چیرې کیفیت دې خې او قیمت یې نه بیا زمون خلک واسه نه رسیدي من دواړه په نظر کې نیولې موږ دا کار وسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و. یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې موږ اوس ګورو چې تر څو چې موږ خطفایی ته راتلونکي 15 کال کې رسیږو د خپل هغه نیاز خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب د هم چې موږ وخت راکړ کومه ده تشکر.
پرتیم پرتیم دل عمر میں تیر شو پسارا لالیہ